وخت د غرمې 12 بجې سپې زابدالحی کاکړ مو د مشال ریډیو په یو بل خبري کړي کې هرکلی کوم. په اسلام آباد کې افغان سفیر ویلي د پاکستان لخوا د خوشي سوي افغان طالبانو مشران په تګ راتګ هیڅ بندیز نشته. خو پوښتنه دا ده د دوی خلاصېدل به د سولې پر عمل څه اثر وکړي او کنه. په دې اړه رپورټ لرو. یوې نړیوالې ادارې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ ځپلو سره د مرستو پروګرام پیل کړی. د افغانستان په فرا کې یوې بمي چاودنې شاوخوا 12 سورابانی یا جنجان وژلي دي. دا شان دا رپورټ موږ درته واورو چې په کابل کې هندوان ولې مظاهرې کوي. په پیل له خبرونو کوو ویونکی بشیر کواش. افغان چارواکي وایي پاکستان د منځنۍ کچې ته طالب مشران خوشی کړي او وعده کړي چې نور به هم پرېږدي. د افغانستان په فرا ولایت کې د سړک د غاړې مین چاودنه کې 12 جنجیان یا ورابانی وژل شوي. او خیبر پښتونخوا کې پولیس او وکیلان وایي د توهین رسالت په مقدمه کې د مرګ د سزا سره مخامخ کس د دې فیصلې خلاف اپیل کوله. افغان چارواکي وایي پاکستان د منځنۍ کچې اته طالب مشران خوشی کړي او وعده کړي چې نور به هم پرېږدي. اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر داوزی وایي چې دا کسان د افغانستان د سولې د عالي شورا په غوښتنه خوشی شوي او هیله دا چې د طالبان سره د روغې جوړې په برخه کې به ښه رول ولوبوي.
اوس پاکستان په اصولو کې دا موافقه کړې چې ټول به پرېږدي. وویلي چې په نوبت به د څو ګروپونو په شکل خوشي کړو او دا خبر تایید چې یو ګروپ خوشي کړی شوی. موږ د پاکستان او د امریکې سره یو بل تفاهم شته چې په بل مورد کې چې هر هغه طالب چې د سولې د خوښوونکو د کټګورۍ لاندې راځي هغوی په رفت آمد باندې باید بندیز نه وي او هغوی به د خپل خوښې ځای ته تللی شي.
افغان حکومت له پاکستان څخه کراچۍ کې نیول شوی د طالبانو د مهم مشر مولا غنی برادر د خوشکولو غوښتنه هم کړې وه. خو دا لا نه ده واضحه چې برادر په دې خوشکولو قیدیانو کې دی او کنه. امریکا د افغانستان په فرا ولایت کې د سړک د غاړې هغه بمی چاودنه غندلې چې پکې 12 جنجیان وژل شو. کابل کې د امریکایي سفارت په یو خبره شوې خبر پاڼه کې د پیښې د قربانیانو سره د خواخوږۍ ښودلو ترڅنګ ویل شوی چې هغه نو یو ځل بیا او خدا چې د ملکي وګړو ژوند ته هیڅ پام نه کوي. د چارواکو په وینا پیښه په پشترو دولسوالۍ کې شوې او اکثره قربانیانې ښځې دي او ماشومان دي. د پیښې زخمي شوې یوه ښځه وایي
له یوه مې مور مړه ده، یوه مې خور مړه ده، یوه مې د کاکا خاله مړه ده، یوه مې بله خور مړه ده، هله یوه مې امریندار مړه ده. بالا درک نه لرم دا نور چې کوم مړې دي. بالا
افغانستان کې له دې وړاندې هم د سړک د غاړې بمی چاودنو له وجې ګڼو ملکي وګړو ته مرګ ژوبل اوښتي. خبر پښتونخوا کې پولیس او وکیلان وایي د توهین رسالت په مقدمه کې د مرګ د سزا سره مخامخ کس د دې فیصلې خلاف اپیل کولی شي. یو چارواکي ویلي دا کس حضرت علی شاه نومیږي او د چترال اوسیدونکی دی. هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د سپکاوي په تور نیول شوی و. په 2010 کال کې د آسیا بیبي په نامه وی سي خزي باندې د توهین رسالت د قانون تر مخه د 500 سزا ورول شو او خلا تر اوسه نه د عمل شوی. نړیوالو د پخواني پوځي امیر جنرال ضیاء الحق په وخت کې شروع شوی دی قانون باندې سختی نه وکی کړی. افغانستان کې د ځوانانو یو سیاسي او ټولنیز تحریک د ویښ ځوانانو غورځنګ د ډیورنډ د کرښې په خلاف مظاهره کړې. پرون دې مظاهره کې ګڼو ځوانانو برخه درلوده او د کابل په پښتونستان چوک کې د دې کرښې پر ضد چیغې وهلې. اخره کې ویښ ځوانانو په خپل یو پریکړلیک کې وویل چې د ډیورنډ لاین په اړه فیصله یوازې د افغانانو حق دی. له دې وړاندې افغانستان کې د امریکا یو سفارتکار ویلي وو چې دوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیورنډ کرښه د نړیوالې پولې په حیث پیژني. د پښتو ژبې مشهور شاعر او ډرامه لیکونکی ډاکټر محمد اعظم اعظم پېښور کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ. نوموړی خواوشا 70 کاله عمر درلود او د ګڼو ډرامو لیکلو سربېره د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې مشر هم پاتې شوی او د خپل ادبي کارونو له وجې ورته پاکستان کې پراید آف پرفارمنس ایوارډ هم ورکړل شوی دی. خبرونه له مشال ریډیو څخه اوري. د امریکا یو عدالت 2009 کال کې د ځانمرګ برید د پلان جوړونې په جرم یو کس ته د عمر قید سزا ورولې ده. دا کس بوسنیایي نژاد امریکایي ادیس مدنجانی نومیږي او پرې القاعده سره د مرستې تړاو او نیویارک ښار کې د ځانمرګ برید کولو د کوشش تور نه و. هغه په 2009 کال کې د نجیب الله زدران او زرین احمدزی سره د دغه برید د چل جوړونې په تور نیول شوی و. اسرائیل پر حماس د بریدونو د لړۍ د تیزولو په ترڅ کې په غزه کې د فلسطین د وزیر اعظم اسماعیل هنیاو یو ځای پولیس تڼې باندې بمباري کړې. همداراز د اسرایلو کابینې لاغ وروسته د 15,000 ریزرو یا منتظره پوځیانو منظوري ورکړي چې پرون فلسطین کې حماس ډلی ویل دوی د اسرایل په مرکز یروشلم یا بیت المقدس یو راکټ ودغه. دا د اسرایلو لخوا غزه کې د ځمکني پرشن د شروع کولو د تیاری په معنی ګڼل کیږي. حماس د تیرې چهارشنبه یا شروع په ورځ کله چې اسرایلو د دوی د عسکري څانګې مشر واژه پر اسرایلي خاوره راکټ وورول او اسرایلي ځواکونو هم په غزه کې د هغوی په مرکزونو بریدونه کړي. بلخوا د مصر وزیر اعظم پرون غزې ته د خپل مختصر سفر پر مهال په اسرایلو د بریدونو د ودرولو غږ وکړ او د غزې د خلکو سره د مصریانو ملاتړ څرګند کړ. د امریکا د جاسوسي ادارې پخوانی مشر ډیوډ پیټریس د کانګرس غړو ته ویلي چې لیبیا کې د امریکایي سفیر وژنه یو ترهګریز برید و. د سی ای مشر پرون د امریکا د ایوانی نمایندګان او سنټ کمیټو په هغه اورېدنه کې خبرې کولې چې د دې کال د سپتمبر پر 10مه لیبیا کې د امریکایي سفیر د وژل کېدو پلټنې کوي. په دې برید کې درې نور امریکایي سفارتکاران هم وژل شوي وو. دا یادونه وړ ده چې د بارک اوباما ادارې په لومړي سر کې ویلي وو چې دا برید د مسلمانانو ضد یوې ویډیو پر د عمل کې شوی، خو وروسته یې وویل چې دا یو ترهګریز برید و. د رپورټونو تر مخه عراق د لبنان د شیعه وسلوالې ډلې حزب الله هغه کس چې امریکا ته مطلوب و له قیده خوشې کړی. د علي موسا دادوقي وکیل وایي یو عراقي عدالت دادوقي د 50 امریکایي پوځیانو د وژنو له توره بری اعلان کړی. امریکا باور لري چې نوموړی په 2000 کې د کربلا ښار کې په یو امریکایي پوځي مرکز د هغه برید جوړوونکی دی چې 15 امریکایان پکې وژل شو. دا خبرونه پای
خبرونه مولا بشیر گواش څخه اوریدل. په دا خبري غړي کې دا رپورټونه لرو. پاکستان په افغانستان کې د امن د عمل پر مخ وړلو لپاره 8 افغان طالبان خوشي کړي دي. پایا پر دوی څه بندیز ستاو کنه؟ افغانستان او پاکستان د ترګری او ځانمرګ بریدونو د مخنیوي لپاره د دینی عالمانو یو لوی کانفرنس را بللی. اسلام د عامو خلکو وژل څنګه بولی؟
زه مسجد کې منځ باندې ولاړ ما یا فرض کړه بازار کې خلک سودا کوي او په دې کې بلاست اوشي او دې ته بیا څوک دا رنګ ورکوي چې آیا دا مونږ اسلام لپاره وکړل. نو د اسلام په نس باندې دا څه ناجایز دی.
د افغانستان په فرا کې ویب می چاودنی شاوخوا اول له سورابانی یا جنجان پوښلې دي. یو زخم شزوای
الله را دې خدای په چورو ټک ټک ورو دې خدای نه کانیا وکړي. الله دې دې راځي دا بدر رسول الله مسلمانان شي دا فدا.
یوشمیر نور رپورٹونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. دا خبرونه پایل د پاکستان او افغانستان لاړی کو د طالبانو له خوشی کې دوزخ کو. لکه څنګه ساس په خبرونه کې اوریدل د پاکستان حکومت لښ تر لږه 8 افغان طالبان خوشی کړی دي چې اکثره د منځنۍ درجه طالبان یا دیشي. د افغانستان د سولې عالی شورا د پاکستان څلور ورځنی سفر کړی او د دې سفر په محال د پاکستان او افغانستان د چارواکو ترمنځ خبرې شوې چې په پای کې هم دغه فیصله وشوه چې پاکستان چې کوم طالبان نیولې دي هغه به خوشي کوي. په دې کې یو ډله طالبان خوشي شوي دي، خو دلته پوښتنه ده چې دغه طالبان لا تر اوسه د سولې عالی شورا ته نه دي ورکړ شوي. نو دوی سو بیا څه چرته لاړو؟ اوایا دوی له طالبانو سره بیرته یو ځای کېدای شي او کنه؟ دا ورته ورته پښتني زموږ همکار قادر حبیب په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر عمر داوودزی څخه کړی دي او په سر کې ځینې پښتني چې د نورو طالبانو د خوشی کېدو امکان هم ستاو کنه. افغان سفیر په جواب کې وویل
نو اوس پاکستان په شول کې دا موافقه کړې چې ټول به پریږدي، خو ویلي چې په نوبت به د څو ګروپونو په شکل خوشی کړي او دا خبر ته ده چې یو ګروپ خوشی کړی شي.
آیا تاسو د دوی د شمیر په اړه کې معلومات لرئ او تاسو ته د معلومات تاسو ته لاس ورغلی سو کې خوشی کړی دي؟
دا جزئیات سولې علي شورا یې ټول وایي چې هغه د مسؤلیت هم دی او د هغوی لاسته راوړنه ده. نو زه نه غواړم چې مخکې دی چې هغوی مطبوعاتي کنفرانس ورکړي زه جزئیات نشر کړم.
سفیر صاحب، دا طالبان چې خوشی کېږي دا چیرې ځي؟ آیا خپل کورونو ته ځي بیرته؟
دوی اختیار لري. زمونږ د پاکستان او د امریکې سره یو بل تفاهم شته چې په بل مورد کې چې هر هغه طالب چې د سولې د خوښوونکو د کټګوري لاندې راځي هغه په رفت آمد باندې بیت بندیز نه او هغه به د خپل خوښې ځای ته تللی شي. نو دا طالبانو بندیان چې دوی د ناخوشي کېږي چې دوی به د سولې په پروسه کې ونډه ادا کړي او دوی د سولې د عالي شورا په تقاضا خوشي کړی شي دوی په هغه کټګوري کې راځي چې دوی به چېرته ځي چې دوی خوښې.
که دوی بیرته خپل کورونو ته ورشي یا په پاکستان کې اوسي او آیا د داسې ویره نشته تاسو سره چې دوی بیرته طالبانو سره یو ځای شي او د جګړې ډګر ته ورشي؟
نو هیله ده چې داسې ونشي.
آیا داسې تاسو کوم تضمین دوی نه اخلي چې دوی بیرته طالبانو سره یو ځای کېږي نه په جګړو کې برخه نه اخلي؟
موږ خو دوی سره تر اوسه نه دي لیدلي، د افغانستان دولت په نمایندګۍ موږ دوی سره نه دي لیدلي، داسې خبرې زموږ د خوانو دوی سره نه دي شوي.
بیا تاسو څونه مطمئن یاست چې دوی چې خوشي کېږي دوی به د سولې په پروسه کې برخه اخلي؟
موږ هیله لرو چې وایي نه اخلي، او مخکې د ځینو پاکلې داسې خبرې وي چې دوی چې د سولې خبرو ته آماده وو نو ځکه دوی نیولی شوي وو.
په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر داوودزی و چې د اته طالبانو افغان طالبانو د خوشی کېدو په اړه باندې خبرې کولې او له دې سره تړلې نورې خبرې. خو دلته پوښتنه ده چې دغه طالبان چې خوشی کېږي آیا د دوی به د افغانستان د سولې پر عمل باندې څومره اغیز وي، یعنی دوی څومره مهم رول لوبولی شي او د دوی راتلونکي اقدام به څه وي؟ احمد شاه زمي هم په دې باندې رپورټ جوړ کړی دی.
د راپورونو لمخې د پاکستان حکومت لږ تر لږه اته افغان طالب مشران خوشی کړي دي چې زیاتره د منځنۍ درجه طالبان یادېږي. دوی د پاکستان په بیلابیلو زندانونو کې له کلونو راهیسې بندیان و. افغان اسلامیک پریس خبری آژانس ته په افغانستان کې د طالبانو د توري بوړي د سنگر مشر انوار الحق مجاهد خپلوانو ویلي چې نوموړي هم په خوشی کړل سو کسانو کې شامل دي. بلخوا طالبانو د پاکستان د حکومت لخوا د طالب بندیانو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی او غوښتنه کړي چې پاتې نور بندیان هم آزاد کړل سي. دا چې دغه طالب مشران په افغانستان کې د سولې پر راوستو کې څومره مهم رول لوبولای سي او د دوی راتلونکي اقدام به څه وي، د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی وایي پریښودل سوو طالب مشرانو ډیر تجربې ترلاسه کړي او د سیمې په سیاست خبر دي، نو د سولې پر راوستو کې به رول ډیر مهم وي.
دوی د طالبانو د معنوي مشرانو په توګه کولای شي چې د افغانستان په سوله کې ډېر مرسته وکړي او همدارنګه هغه تجربې صدا کسان لري کولای شي چې لږ نه ګټه واخلي، چون طالبان هم پیژني، دا سیمه هم پیژني، د پاکستاني مقامات په چل چلند هم دوی ډېر ښه پوه دي، نو کولای شي چې سوله په بهیر کې ډېره ونډه ولري. خو مهمه دا ده چې پاکستان بیا هم د نن وروسته په افغانستان کې د سولې راوستو لپاره څومره صادقانه او په ایمانداري سره عمل کوي. یوازې فکر نه کوم چې د څو تنو په خوښ کېدو د افغانستان د سولې لړۍ سرعت ونیسي یا د سولې لړۍ غښتلې شي. فکر کوم چې نور اقدامات، نور عملی اقدامات په کار دي.
یو شمېر افغانان دې ته هم انتظار باسي چې خوښ شوي طالب مشران به چیرې او په کوم رول کې د سولې په بهیر کې ګډون کوي او پروسه به پر مخ بیایي. په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه یونس فکر خوشبینه نه دی چې افغان حکومت یا د سولې عالی شورا به وکړای سي چې دوی ته د سولې په پروسه یا حکومت کې د ګډون لپاره غزناکه ستراتیژي جوړ کړي.
رایله کېدل خدای چا خوښ کی، مګر دی آیا د کرزی سره د ملا ربانی د زوی سره په کابل ته روان سي او بل دوی څه پلان ورته لري چې په دوی به څه وکړي؟ دوی به خپل قدرت سره شریک کړي، دوی به وزارتونه ورکړي، یا دوی به د سولې په کار کې یو سیاسي ټیم ته پرېږدي چې جوړ کړي؟ څه فکر کوم چې دا کار دي دوی وکړای شي او یا کوي دي؟
په سنیو پریښدل سوو طالب مشرانو کې ملا عبدالغنی برادر نه دی شامل چې نه یوازې د طالبانو یو تر ټولو مهم مشر ګڼل کیږي، بلکې د زیاتره شننګو په اند د سولې پر راوستو کې مهم رول لوبولای شوی. دا چې د ملا برادر نه خوشی کېدل به د سولې پر روانه پروسه سره ډول منفي اغیز ولري. نصرالله ستانکزی وایي ملا برادر اغیزناک رول لوبولای شوی، خو د هغه نه خوشی کېدل په دې پروسه کې د پاکستان پر اخلاص شکونه را برسره کړي دي.
ملا برادر یو مؤثر شخصیت د افغانستان د سولې پر راوستلو کې د دغه پاره چې مخکې دغه کار کړو تجربه یې درلوده. نو په کوم سوال پاکستانیان په غیر تبات څه ملاحظات لري؟ دا یو شکم راي جديد چې پاکستانیان لا تر اوسه پورې په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره ښه نیت نه لري. په هر صورت کچېرې د افغانستان د سولې په بهیر کې یو مخالف وسلوال هم کاغذي فرد را داخل شي، د مال لږه د خپل ښه تاثیرات ولري.
که څه هم د افغانستان د سولې عالی شورا په تیر وختونو کې هم د طالبانو د پخلاینې او په هیواد کې د سولې راوستو په مخه د پاکستان سفرونه کړي دي، خو د دې شورا تازه سفر د سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره د دوی هیلې زیاتې کړي دي، ځکه چې د پاکستان له زندانونو څخه د افغان طالب مشرانو خوشی کېدل لومړی لاسته راوړنه یادېږي.
احمد چازمی و چې د دې خبرې جاج اخستې چې پاکستان کم اته افغان طالبان د دې لپاره خوش کړی چې په افغانستان کې د سولې عمل شسی اغیز پو کې ګړندای سي، نو دا به څنګه وي؟ کارپوهانو سره خبرې کولې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سولې د عالي شورا ترمنځ د دې فیصلې تر څنګ یو بله فیصله دا هم وسوه چې دوی به د ترګرۍ او خودکش حملو د مخنیوي لپاره د عالمانو او مفتیانو یو کانفرنس را بولي. د کانفرنس ځای نه دی معلوم، خو البته د دې لپاره پاکستان، افغانستان یا سعودي عرب په پام کې نیول شوی دی. دا فیصله د افغانستان د سولې د عالي شورا د پاکستان د سفر پر وخت شوې وه. په دې اړه باندې آیا د سولې په دې عمل کې یا د علماو د کانفرنس په د سولې په دې عمل کې څومره رول لوبوي؟ په اسلام آباد کې د مشال همکار ریاض مسخیل رپورټ جوړ کړی دی.
مشال ریډیو په دغه اړه هڅه وکړه چې د پاکستانی خارجه دفتر او اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې نه معلوم کړي چې دا غونډه به کله او کم ملکی کیږي، او دا هم چې دې کې به د کم کم ځای عالمان ګډون کوي. خو دواړو غاړو په دې حقله خبرې ونه کړې. البته د کورونو چارو وزارت یو چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د دغه غونډې لپاره د ملک انتخاب لا نه دی شوی، او دا چې د غونډه کې به د مسلمانې نړۍ ټولو منل شوي عالمانو ته د ګډون بلنه ورکول شي. د امن په جوړښت کې د عالمانو او دینی مشرانو د کردار پاړه سیاسي او د معاشرتی چارو کارپو او پروفیسر ډاکټر رسول بخش رئیس مشال ریډیو ته وی
اس قسم کا جو کردار ہے معاشرے کا ان پر قرض ہے.
دا قسم کردار په دوی د معاشرے قرض دی. دا ضروری نه دی چې علمان به د چا आवाज یا خواست انتظار کوي، بلکې معاشرے کې د امن او کلاری د پاره کردار تر سره کول د هر تن اخلاقی او مذهبي فرض دی. او بیا پتا سي حال کې چې حکومت دوی ته خاص وکړي باید چې دغه کردار لا په خشان تر سره شي، او دا هم ضروری نه دی چې دا کانفرنس په کوم ملک دی، بلکې ضروری دار چې دا امن پیغام با څنګه مونږه په خشان خلکو ته رسوو.
پیغام کو هم نه کس طریقے سے اور کس مؤثر طریقے سے ہم نے پھیلانا ہے.
دغه رنگ یو دینی مشر او د مردان دارالعلوم جامعہ فاطمہ محتمم مفتی عبدالوکیل قادری وینا وا چې اسلام کله هم د خپل ځان یا بلچا د وجلو اجازت نه ورکوي، او څوک چې داسې کوي هغه د اسلام او پیغمبر علی السلام د تعلیماتو په ضد دی. د زیاتوی
مسجد کې منځ باندې ولاړم یا فرض کا بازار کې خلک سودا کوي او پدې کې بلاست اوشي او د طبيعت څوک دا رنگ ورکوي چې آیا دا ونګ اسلام لپاره وکړل؟ نو زما په خیال بلکې دا امت مسلمه دا ټول علما او په نظریه او د اسلام په نسبان دي تاسیس ناجایز دي، او کرچا په ذهن کې دا خبره کینه ولي چې دا کس به جنت ته ځي. نو جنت ته به هغه ځي چې کوم کس د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د سنت او د طریقې مطابق یو کار وکړي.
د دې په وینا پاکستان کې وخت په وخت علما کرامو او مفتیانو د دې عمل په ضد فتوا هم جاری کړی دا، او هیله دا چې په نړیوال کچ کې دونکو غونډه به ډېرې ګټورې نتیجې را مخته شي. البته په کار دا چې د غونډه کې د هغه ډلې عالمان هم شامل وي څوک چې د دې جنگ مهمه برخه ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته بیا په هلمند ولایت کې د طالبانو عمومي مسؤل قمندان محمد نعیم بړیڅ د امریکا د خزانه وزارت د بندیزونو په فهرست کې شامل کړی دی. بړیڅ د هلمند ولایت لپاره د طالبانو والی دی چې د امریکا حکومت وایي نه یوازې د منشیاتو په سمګلینګ کې لاس لري، بلکې د وسوالو طالبانو د کاروایانو مشري هم کوي. وسوالو طالبانو پر قمندان بڑی چې لګول سوي تورونه رد کړی دي. احمد تکل زخه رپورټ اورو.
د امریکا حکومت په هلمند کې د طالبانو لخوا ټاکل شوی والی محمد نعیم بړیڅ د افغانستان په جنوب کې د مخدره موادو تر ټولو ستر قاچاقبر او د مکسیکو، وینزویلا او کولمبیا د مخدره موادو له قاچاقبرانو سره انډول بللی، او ویلي دي چې بړیڅ په هلمند کې د طالبانو مشر دی او د پاکستان او ایران له لارې د مخدره موادو د قاچاق امکانات برابروي. په هغه بیان کې چې د امریکا د خزانه وزارت لخوا خپور شوی له تروریزم سره د مبارزې په چارو کې د دې وزارت معین ډیوید اس کوهن ویلي ښکاري چې د طالبانو مشرتابه مستقیما د مخدره موادو په کښت، تولید او قاچاق کې لاس لري. امریکایي چارواکي وایي چې قومندان بړیڅ په هلمند کې د تریاکو په تولید او لدې ولایت بهر ته د هیروینو په قاچاق کې مهمه ونډه لري، او په دې ترڅ کې د نړۍ لسترو قاچاقبرانو سره هم کتلی دي. د دې چارواکو په وینا بړېڅ په هغه پیام کې چې په تیره میاشت کې د طالبانو قمندانانو ته استولی وو لیکلی وو چې د مخدرو موادو د کښت او تولید د مخنیوي په چاره کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له هڅو سره څنګه مبارزه وکړي. په هلمند کې آزاد خبریال زین الله ستانکزی د نعیم بړېڅ په اړه وایي.
محمدین بړېڅ د طالبانو یو مهم کسانو څخه هم دی چې د طالبانو په مخکنی دوره کې د هوانوردی د وزارت معاون په توګه پاتې شوی دی او په اوسنی وخت کې تقریبا 2004 کال وروسته د هلمند دیوالی په توګه د کار کړی دی. دی اصلا د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د لکړۍ د سیمې اوسیدونکی دی او په همدغه سیمه کې دغه کاروبار هم کوي.
وسلوالو طالبانو په یو بیان کې پر نیم بړېڅ د امریکا د حکومت لخوا لګول شوی تورونه رد کړی دي. قاری محمد یوسف احمدی چې ځان د طالبانو ویان بولی د دې پریکړې د غندلو ترڅنګ وایي چې طالب مشران د مخدرو موادو په قاچاق کې لاس نه لري. خو د امریکا د خزانه وزارت بیان بړېڅ هغه قمندان بللی چې هم د مخدرو موادو د تولید کارخانه لري او هم د افغانستان په جنوب کې د تریاکو د تولید چارې اداره کوي. ستانکزی هم د چارواکو په حواله هم دا خبره کوي.
د کارخانې په ګرمسیل خانشین او دیشو سیمو کې خلکتیر سلور کلونو راځي خواته کلچ پیلمن کې څه امنیت پراخه شوی ده. دوی دغه کاروبار د پخوا په څیر نه و کم و. نو بیا لاندې عمل هم چې د تاریخو کاروبار کوي چارواکو په خبره طالبانو مشر ثابت سوار هڅه کړې ده چې د هلمند د ولایت چې د والی په توګه نومول شوی ده د دندې لري کې خو دا چې دی هلته واک لري قدرت لري دا کارونه سه.
په امریکا کې د مخدرو موادو ضد مبارزې د قوانینو لمخې لدې بندیزونو ورسته په امریکا کې د بړېڅ ټول شتمنۍ ضبطیږي او امریکایي اتباع لدې سره تجارتي او مالی راکړه ورکړه نشي کولای. خو د طالبانو په بیان کې یادونه شوې چې طالب مشران په امریکا کې تجارتي معاملې او راکړې ورکړې نه لري.
احمد تکلو چې د امریکا له لوري د طالبانو په یو کمانډان محمد نیم بړېڅ باندې د بندیزونو په فهرست کې اچولی وو. په پاکستان کې حکومت هڅه کوي چې په قانون کې بدلون راولي چې ماشومان نور د ماشومانو هغه ماشومان چې د ترګري په پیښو کې یا له هغه سره تړلو کې څوک نیول شوی هغه پر ځای د دې چې د ماشومانو په ځانګړي عدالت کې ور باندې محکمه وکړي اوس د ترګري ضد خصوصي محکمې ته راوستل شي. د دې تفصیل سره په اسلام آباد کې مو له خپل همکار ریاض مسخیل پوښتلی دی.
کم ماشومان د ترهګرۍ لپاره استعمالیږي هغه کې د خودکش حملو لپاره یا نور څه داسې ذریعہ باندې چې هغه تعلق د څه قسمه ترهګرۍ په پیښه کې نو د هغه لپاره تر اوسه پورې خو چې کم قانون چلیدو نو هغه داو چې د ماشومانو لپاره به هم دغه ډیر اسانه وي په قانون کې او هغه تبا یو ډیر خصوصي طریقې سره به دغه کې د چیرې چونګې دا والدی دا نابالغ دي نو دغه شانتي د هغه لپاره په قانون کې ډیره نرمي او ډیره اسانی و. خو اوس چې تیر ورځ چې کم د رحمان ملک څوک چې د داخله چارو وفاقي وزیر دی د وزیر اعظم سره هغه یو ملاقات وکړو دغه شانتي هغه یو قانون کې په دغه قانون کې یو ترمیم یا د بدلون یو مسوده هغه وزیر اعظم ته وړاندې کړ. په دغه وخت باندې په دغه ملاقات کې د قانون چې کوم وفاقي وزیر دی نو هغه هم ناستو. په دغه دوران خبرو اترو کې ویلی شو چې کما نرمي د قانون کې د ماشومانو لپاره تر هغه د هغه نرمۍ نه फायदा او ګټه پورته کوي نو باید چې دغه نرمي ختم شي دغه شانتي تر هغه په قابو کولو کې او دغه په ختمولو کې چې څومره هم زیات نه زیات اقدامات کړي شنو هغه اقدامات دی وکړي شي چې دغه تر لاندې اوس چې کم ماشومان د تر هغه په پیښو کې ککړ اوخیږي نو د هغه خلاف به د تر هغه چې کوم خصوصي عدالتونه دي هم په دغه عدالت کې مقدمه چلیږي او هغه ته هم دغه شانتي سزاګانې ورکړي کیږي کم چې نور کم تر هغه تنظیمو یا تر هغه تنظیمو سره یا تړاو لرونکي چې کم خلک دي نو هغه خلکو د څنګه سزاګانې ورکړي کیږي هم دغه شانتي وا د دغه ماشومانو د لپاره هم وی حکومت خو دغه منځوري ورکړه او اوس به دا بل چې کم دی دا وفاقي کابینه چې کم دی هغه پاس کی او هغه وروسته به دا کم چې روان د پارلیمان سیشن دی په دې کې د سېنات او د قومي اسمبلی اجلاسونه دي نو دی به کوشش دی چې دا زر تر زر د دینه پاس کی او دغه شانتي دا مکمل دی او قانون هیڅ جوړ شي.
ریاض مسخیلو چې د پاکستان د حکومت په هغه هڅو باندې ریپورت راکوي چې غواړي په قانون کې بدلون راولي او داسې قانون کې بدلون راولي چې ماشومان هغه ماشومان چې دوی د ترګري د پیښو په تړاو نیسي اوسې د ماشومانو د عدالت پر ځای باندې په خصوصي عدالت د ترګري په خصوصي عدالت کې محکمه کړي. د خیبر پښتونخوا تر واک لاندې قبایلی سیمو کې د ترګري زپلو خلکو د مرستو لپاره یو نړیوالې ادارې یو پروګرام شروع کړی دی. د پروګرام لمخې تر دې کلونو پورې به د ترګري زپلو خلکو مرسته کوي. د تفصیل اسلام آباد رابعه اکرم راکوي.
خیبر پختونخوا او قبایلی سمو کې د ترهګرۍ نه متاثره خلکو لپاره نړیوالې امدادي ادارې انټرنیشنل ریلیف اینڈ ډیولپمنټ کارپوریشن د بحالې یو پروګرام شروع کړی دی. د دې ادارې یو چارواکي خالد محمود مشال ریډیو ته وویل چې د دوی اداره د متاثرینو د امداد په نوم یو پروګرام لري چې مقصد یې متاثرینو سره د صحت، هنري زده کړو او ماشومانو د تعلیم په هکله کومک کول دي.
دې کې زموږ کوشش دا دی چې موږ زنانو له، نارینو له، ماشومانو له د بیل بیل تربیت په بیل بیل وختونو کې او په بیل بیل ادارو کې کړی دی. او زمونږ دغه دا دی کوشش چې مونږ داسې خلک چې دی نو څومره زمونږ تر وسه وي مونږ هغې دومره مدد وکړو چې د هغې په علاقو کې ورته دا تربیتونه ورکړو چې هغې ته څه مسایل پکې را پېښ نه شي.
د نوموړي په وینا چې د دې پروګرام لاندې صرف به عام خلکو ته فایده رسي او متاثره سرکاري ملازمین به د دې نه فایده نه شي ترلاسه کولی. د ترهګرۍ په پېښو کې خلک نه صرف مړه او ژوبل شي بلکې د دې پېښو له وجې یو شمیر زنانه هم کونډې شوې دي. په دغه زنانو کې یوه صفیه هم ده چې د هغې خاوند د نوخار په یو بمي چاودنه کې مړ شوی و. د نوموړي په وینا چې تعلیم او هنر خو لري خو څه فایده ترې نه شي اخیستی.
دا خو انسان پورې ده کنه، څوک تعلیم چا کړي نو هغوی له خو پکار دی چې تعلیمي دغه کېم ولوکي. د دې ماشومان د ماشومانو هم د تعلیم ضرورت وي. په دې نه علاوه ډېرې هنرمندې زنانه هم شته چې لکه زموږ غوندې، لکه اول زه خپل ځان به یاد کړم، تعلیم مې هم شته، هنر مې هم شته، خو چې پیسې نه وي نو اسم نه کېږي چې مدد
وشي نو ډېر کارونه کېدی شي. د بشري حقوقو کارپو آصف ملک د ترهګرۍ نه متاثره خلکو د مدد لپاره د امدادي ادارو ضرورت محسوسوي.
ہیومن رائٹ ورکر چې کوم دی زه خو دا ګڼم چې داسې کارونه خصوصا د صحت او تعلیم په مرکز کې ضروري پکار دي، ځکه چې تعلیم کمی دی او ورسره ورسره داسې ضرورت پکار دی چې هغوی په دغو خطوطو باندې هم کار وکړي چې کوم د امن دپاره، ځکه چې زموږ په خطه کې که امن راشي نو زه دا ګڼم چې زموږ خلک دومره انټرپرینور خلک دي، دومره دوی کې چې کوم دی صلاحیت شته دی چې د کوم مسایل چې زموږ ته پېښ دي دغه حل کولو دپاره او دغه نه راوتلو
نوموړی زیاتوي چې هر څه په حکومت پرېښودل نه دي پکار، غیر سرکاري ادارې دې هم د ترهګرۍ نه متاثره خلکو مدد وکړي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اورېدلي د پښتو وتلي شاعر پروفیسر ډاکټر اعظم اعظم پاک رسېدلی د جنازه نن اوسو او خاور ته سپارل شوی دی. دا چې ډاکټر محمد اعظم اعظم د پښتو په شاعرۍ کې کوم مقام لري همدغه پوښتنه مو له وتلي لیکوال نور البشر نبی توکړه.
پښتو ادبیاتو په مختلفو صنفونو کې یوازې په شاعرۍ کې نه بلکې په مختلفو صنفونو کې ڈاکٹر صاحب خپل یو کمال او یو تکلوال شته. هغه کې بنیادی طور د هغه شاعری چې مونږ راوړل د هغه شاعری کې د وخت د حالات او د خلکو د ولسونو د غم روزګار او د غم جانان د دواړو ذکر شته. د هغه شاعری بنیادی طور د پښتو د موسیقي هغه اډانه ده چې پښتو موسیقي له ډېر زیات خپل رنگونه ورکړي دي، که سندره ده، که غزل دی، که نظم دی. خو د هغه د شاعری د اړخ نه علاوه دا پښتو ادبیاتو په نورو صنفونو کې لکه زه به دا ووایم چې هغه بنیادی طور ډرامه لیکلې ده او په ډرامه کې د هغه دومره تکړهوالی، دومره هنر او دومره کمال دی چې لکه زه ورته د پښتو ډرامې بانی رایټر ځکه وایم چې کله دلته پښتو ډرامه په سټیج وه نو هغه د سټیج دم د هغې پښتو ډرامې ابتدا کړې ده او پښتو ډرامه یې داسې کمال ته رسولې ده چې بیا که د ریډیو دا ټلویزیون دا سټیج دا په دواړو اړخونو کې د کمالو
هنر بشنوید صاحب یعنی په ډرامو کې د مشهور ډرامې چې هغه ډېر زیات خوش کړل شوی دي یا بیا د معیار له پلوه ځخه ډېر زیات اهمیت ورکول شوی دي هغه کومې دي؟
دا تو یو اسی خود د ډیر اوږدې سلسله وړ ډرامې شته د پښتو خو په هغه کې د یو ډرامه و ناموس نوم یو چې هغه په اردو کې مده شوی و او دا د پېښور ټلویزیون د پښتو ناموس ډرامې اردو اړخو او بیا چې په اردو کې هغه کله په د ټول پاکستان خلکو وکتل نو په هغه وخت کې په ټول پاکستان کې د اردو پروګرامونه کتلی شو بهر نشو کتلی. خو لکه هغه نن هم د پېښور په ریکارډ کې د ټول پاکستان په ریکارډ کې د پېښور یو بهترین ډرامه د ناموس د هغې نوم.
په فکري لحاظ باندې د ده په شاعري یا په ډرامه کې کم رنګ به ډېر غالب ښکاري دی؟
نو د ده فکر، د ده سوچ، د ده خوف، د ده خټه، د ده ټول خمیر چې کوم دی هغه د پښتون کام پرسته د سیاست نه، د پښتون د پښتونخوا د لر او بر د ولسونو د دې خاورې د مینې، د محبت، او دیو امنناک دنیا د مینناک دنیا د پاره یو د خپل غږ کړی ده په شاعرۍ کې هم دته په لیک کې هم دته په فکر کې هم دته په خبرو کې هم او زه به دا بدته یو شاباش ویری شي چې ده په سرکاري چوکۍ باندې تر اخره وخته پورې ناسته کړې ده که خبره د پښتو د پښتون او د پښتونخوا راغلې ده د دې خاورې راغلې ده دې سړي ډېر په نرو په جوړښت سره خپله خبره کړې ده
د پښتو وتلی شاعر ډاکټر محمد اعظم اعظم په حق رسیدلی نور البشر نوی دی بل لیکوال دی چې د په شخصیت او د په شاعري خبره کوله د خبرونې نیمای تر رسیدلی بشر غواښته خبرونو لنډی وړاندې کوي
افغان چارواکي وایي پاکستان د منځنۍ کچې اته طالب مشران خوشي کړي او وعده یې کړی چې نور به هم پرېږدي د افغانستان په فراه ولایت کې د سړک د غاړې مان چاودنه کې 18 جنجیان یا رابانی وژل شوي دي خبر پښتونخوا کې پولیس او وکیلان وایي د توهین رسالت په مقدمه کې د مرګ د سزا سره مخامخ کس د دې فیصلې خلاف اپیل کولی شي امریکا په 2009 کال کې په نیویارک کې د ځانمرګي برید د پلان جوړونې په جرم یو کس ته د عمر قید سزا ورولې اسرائیل پر غزه بمباري کې د فلسطیني وزیر اعظم مرکزی دفتر روان کړی یو پولیس تڼۍ په نخښه کړی او د چارواکو په وینا بیګانی برید کې درې کسان وژلي د رپورټونو تر مخه عراق د لبنان د شیعه وسلوالې ډلې حزب الله هغه کس چې امریکا ته مطلوب و له قیده خوشې کړی
خبرونو لنډیز درته بشیر غواش وړاندې کړل او سم د پاکستان د نن ورځې ورسپانو چلی کلی سراج زهیر مقاله لوستي او دا رپورټر علي فلي
نن د پاکستان مقامی ورسپانو خپل اداریو کې بیلابیل موضوعات راغستی دي مشرق ورسپانو خپل اداري کې وایي چې د پاکستان لخوا د افغانستان د سولې د عالی شورا په تجهیز باندې د منځنۍ درجه طالبان خوشی کول د افغانستان امن اړخته یو ښه ګام دی اداري لیکي چې د افغانستان حکومت د اهم سرچینو وینا ده چې اوس هم په پاکستان کې د ډیر شو نسل ویښتو پورې افغان طالبان بندي دي او هیله ده چې هغوی به هم ډیر زر خوشی کړی شي اداریه وړاندې وایي چې د ځینې طالبانو خوشی کېدو او د ځینې وروستو د خوشی کېدو ګټورې نتیجې به هله رابرسېره شي چې پاکستان امریکا او افغانستان چې په دې سلا شي چې د طالبانو سره به د امن لپاره مذاکرات کولی شي د ادارې په وینا چې اوس افغانستان کې د امن سره رڼا په نظر راځي نو د طالبانو خوشی کېدل یو ښه شروعات دی باید چې افغانستان کې د امن او استحکام لپاره نور غوره ګامونه پورته کړي شي او په سنجیدګۍ سره کار وکړي شي د پیښور نخبریدونکو وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د محرم د میاشتې شور کې دون وړاندې ټول ملک کې د اهم او حساسو ادارو سکیورټي سخت کړې شوې ده او په خاص توګه خیبر پښتونخوا صوبه کې د اهم خارونو بازارونو امام باړو ته د تلونکو ټولو لارو د پولیسو تاڼو او تربیتی مرکزونو سکیورټي نور زیاته سخت کړې شوې ده د سکیورټي د سختولو ضرورت په روان میاشت کې په مختلفو شخصیتونو او امنیتي پوسټو د بریدونو او د ترهګرۍ د حملو او کچنو حالات العامله محسوس کړی شوی دا اداري وایي چې هسي هو د ډېر په خوارا سي د محرم په زبرګ میاش کې په پاړه چینار هنګو په غور او ځین نور زینو کې د مرګ جوبلي بدی په خیر مخته شوی دی خو له سو کالو د تون دي تر هغریل عامله په دې میاش کې د دغه بدو پیخو رامنځته کېدو کې نور اضافه هم شوی دا همدا وجدا چې په اسلامي تاریخ کې د محرم د میاش زیات اهمیت او فضیلت خوندې دي نو زکه په کار خدای رچ په دې میاش کې د زیات برداشت صبر اوزغم مظاهره وکړی شي ولې د بد کیسپتې نه پدې میاش کې اکثر د مرګ جوبلې ناول پیښې رامنځته کیږي چې مقصد یې په ملک او صوبه کې د اړي غړي او ګډوډي فضا ته وده ورکول دي اداریا اخیره کې لیکي چې د وطن او انسانيت دښمنانو د دې ناول سازش او ناول کوشش د مخ نیولو لپاره د ټولو زیات ذمہواری د اهل سنت او اهل تشید عالمانو پر سر راځي چې هغوی باید د خپل قومي مذهبي او ولسی ذمہواری په احساس کولو کردار ترسره کړي باید چې یاد عالمان د امن د پاره اولست په امنناک ډول د اوسېدو تلکین وکړي د غرنګ جنگ رسپانه خپل اداریا د سی ان جی او سویګیس په بهرانونو لیکلي دا او وایي چې د پېټرولي موفاقي وزیر قامي اسمبلی ته په خطاب کې ویلي دي چې ګاډو کې د سی ان جی استعمال د غرنګ جاری وو نو کورونو ته به ګیس ورکول ګران شي او دا ځکه چې ملک کې د ګیس ذخیره په ختمېدو دي اداریا وایي چې د دې سره سره بعضي نوې ذخیره پیدا شوې دي خو د مالی او ټکنیکی ستونزو په وجه په هغه کار نه دی شروع شوی او بل دا چې د نورو ملکونو سره هم د ایل پی جی او ګیس معاهده روان دي، خو دې کې به هم وخت لګي. ادارې وایي چې د دې هر څه ذمہوار هغه خلک دي چې ورته پته وا چې د ګیس ذخیرې دومره زیاتې نه دي، او بیا هم په بې شماره سی این جی پمپونو ته لایسنسونه ورکړي دي. باید چې د هغوی په ضد کاروایی وشي، او موجوده حالاتو کې د سی این جی پمپونو بندولو سره به هم د خلکو په اربونو روپۍ تاوان وشي. نو خبر دا وی چې په ذاتی گاډو کې د سی این جی په استعمال بندیز ولګول شي، او د پبلک ترانسپورت معاملہ چونکه عام خلکو سره تعلق لري، نو دولت د اسانۍ لپاره دغه جاری وساتلی شي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات درته پامیر ساحل نن وړاندې کوي. په دی نیشنل انټرسټ کې راغلی، په امریکا کې د جنرالانو د ایمیلونو په اړه د معاملې پر ځای باید افغان جګړې او د دې هیواد فوج ته د امنیتي چارو د سپارلو طرف ته توجه ورکړل سي. بل پلو د بخښنې نړیوال سازمان لیکلي چې په پاکستان کې یو پوځي ته د مرګ سزا ورکولو کار د دې هیواد هغه پرمختګ خلاف دی چې د مرګ سزا نه ورکولو لپاره کړی و. د دوړ مقالو مهمه برخه پامیر ساحل درته وړاندې کوي.
په د نېشنل انټرسټ خبرونه کې د سیډونکو بروس ریډل مقاله خبره شوې ده. د لیکي د امریکایي جنرالانو د بریښلیکونو یا ایمیلونو معاملې د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر خلدند لری کړ، او اوس یې په افغانستان کې د ټولو بهرنیو پوځیانو مشر له خطر سره مخامخ کړی دی. د لیکي دا معاملې په افغانستان کې د ناتو جنگي پلان په یو حساس وخت کې مخې ته راغلي دي. ریډل لیکي په دې وخت کې اوباما بهترین مشورې ته اړتیا لري چې په سر افتار باید په افغانستان کې د انتقال عمل پر مخ لاړ شي، او په پاکستان کې د ترهګرۍ ګرو پټنځایونو پر ضد جګړه هم ونه دریږي. اوس مهال باید په نورو موضوعاتو وخت ونه لګولای شي. ریډل کاګي اوباما په سمه توګه د شاوخوا څلوېختو هیوادونو سرتیری په افغانستان کې په دې لار لګولي چې په احتیاط د پاکستان په ملاتړ طالبانو پر وړاندې جګړي عملیات د 2014 زیږیز کال تر پایه افغان پوځ ته وسپاري. په مقاله کې راغلی اوباما پوه شوی و چې پاکستان د ستونزې مرکز دی. هغه وخت چې نوموړي د اوسامه بن لادن ځای پیدا کړ، نو پر دې پوه و چې پر پاکستان د دې لوړې ته د هدف په اړه باور نشي کولای، او دا چې یوازې له افغانستان د سیل ځانګړي پوځیان د القاعده پر مشر چاپو وهي. اوباما خبرو چې بي پيلوټه الوتکه به هغه وخت موثر وي چې پاکستان له دې قضيه بهر وساتل شي، او له افغان مرکزونو د ترهګرو پټنځایونه معلوم کړل شي. بروس ریډل زیاتوی اوباما خبرو چې پاکستان د سیاسي حل خبره کوي، خو اصلا د امریکایي ماتې په سر د سودا لوبه کوي. بل پلو ته د بخښنې نړیوال سازمان په خپل یو رپورت کې لیکي، په پاکستان کې یو سپایي ته د مرګ سزا ورکول خي چې دا هیواد د مرګ سزا نه ورکولو لاره راګرځیدلې ده. دا په 13 کالونو کې لومړی ځل دی چې پاکستان یو کس په دار ځړولې ده. د آرام سمندر د سیمې لپاره د بخښنې نړیوال سازمان مرستیالي مشر پولی ټریسکوټ ویلي، حکومتي افسرانو ورته ویلي چې دا وژنه د روانې لارې برخلاف ده، ځکه چې دا پوځي معامله وه. نوموړی وایي خو د مرګ سزا د انساني وقار او د ژوند حق مخې ته هغه وخت وړوکی تیری نشي بلل کېدی چې وژل کېدونکی کس پوځي وي. سازمان لیکي که څه هم په پاکستان کې وخت په وخت عدالتونه د مرګ سزا اوروي، خو له 2008 زیږیز کال راهیسې هیڅ کس نه وژل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان زیاتوي د پاکستان حکومت پر یو پارلماني بل یا قانوني کاغذ خبرې اترې کوي چې له مخې به د مرګ ټولې سزاګانې په ټول عمر قید واړول شي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده، په فلسطین کې د فلسطین او د اسرائیل ترمنځ بیا یو جګړه پیل شوې ده، او دواړه غاړې پر یو بل باندې بریدونه کوي. یو شمېر کسان له دواړو غاړو څخه مړه دي. دا له هغه وروسته چې کله د اسرائیل په فلسطیني سیمه کې غزا کې برید وکړی چې پکې یو د حماس لوړ پوړی کمانډان ووژل شو. له هغه د اسرائیل دا دلیل و چې په دوی باندې راکټونه په سیمه غورځول شوي دي. خو دلته پوښتنه دا راپورته کیږي چې د منځني ختیځ په اړوند مسایلو کې په دې اړه چې آیا د اسرائیل په د حماس سری یا د پخوا په پرتله آیا غشتلې شوی دی که نه دی، او دا چې دا ولی او څنګه غشتلې شوی دی. د ازادي ریډیو د مرکزی څانګې خبریال چارلز رکنګل په دې اړه رپورټ لري چې سالم محمد سالی وړاندې کوي.
له حماس سره د اسرائیل کډکیچ څخه سرګندېږي چې د حماس سختريزي ډله د 2008 او 2009 میلادي کلونو په جمی کې د جګړې په پرتله ډیره پیاوړې شوی ده. د ډلې د لومړي ځل لپاره له داسې توغندې یو کار اخیستی چې د اسرائیل تل اویو ښار ته هم د رسیدو توان لري. راپورونه وایي دغه ډول څو توغندې تر اوسه د مدیترانې سمندر پر نږدې سیمو او یا هم د تل اویو پر ځینو څنډو لګېدلې دي. د ایران سخت فجر 15 توغندې تر مخکنی راکټونه چې د حماس ډلې په سلاکوټونو کې وو ډیر ظرفیت لري. حماس ډله د وسلو لوی زیرمې لري. کچېرې جګړه سختېږي او اسرائیلي ځواکونه پر غزې تړانګې حمله کوي، دغه ډله کولی سي په مځکنیو جګړو کې له دغو وسلو ګټه واخلي. ګومان کېږي زیاتې دغه وسلې په مصر او لیبیا کې د جنجالونو پر مهال حماس ډلې ته په لاس ورغلي دي. د منځني ختیځ د چارو متخصص یاسی مکیلمن چې په لندن کې د چاتم هاوس په بنیاد کې کار کوي وایي فجر 15 دولت توغندې د مصر د سینای جزیرې له طریقه له ایرانه غزې ته قاچاق شوي دي. د یوې ګمان کېږي چې دغه توغندې د سینای ټاپو وزمې له طریقه له تونلونو غزې ته انتقال شوي وي، ځکه په مصر کې د حسنی مبارک د رژیم له پای ته رسېدو وروسته په رفح سیمه کې د مصر او غزې تړانګې ترمنځ پوله پرانیستې وه. کومو په یاد وي اسرائیل دوی اونۍ مخکې په سودان کې د وسلو جوړونې پر یوې فابریکې برید وکړ. پر دې اساس دغه مشکوک لار له ایرانه د سودان له طریقه تیریږي او د سینای ټاپو وزمې ته رسېږي. په سیمه کې د قانون نه حاکمیت د دې سبب کېږي چې د پیچلو وسلو زیاته برخه له دې طریقه قاچاق سي. داسې ښکاري د مصر نوی رژیم چې د لومړني اسلام پالي ولسمشر محمد مرسي له خوا رهبري کیږي یا نسی کولی یا نه غواړي چې دغه سیمه د اوستي مبارک د واکمنۍ په څیر کنټرول کړي. میکلمن وایي په لیبیا کې د قذافي د رژیم تر نسکورېدو وروسته زیاتې وسلې د لیبیا له طریقه هم حماس ډلې ته قاچاقېږي. د وی په لیبیا کې د انقلاب یا هم کورنۍ جګړې پر مهال وسلې ورکې سوې. داس یو کړکېچن وضعیت هغو کسانو ته زمینه برابروي چې وسلې غلا کوي یا هم د وسلو او مهماتو پر زیرمو کنټرول مومي او بیا یې لږ په لوړ قیمت خرڅوي. ځینې تحلیل کوونکي په دې باور دي چې حماس له دې فرصتونو په ګټه اخیستو نوې وسلې ترلاسه کړي او خپل جنګي توانې زیات کړی دی. اوس د اسرائیل په اړه پوښتنه ولړېږي چې څنګه به د دې ځواکمن دښمن په وړاندې معامله کوي. په تیرو څو کلونو کې اسرائیل د اوسپنیزې ګنبتې په نامه د توغندیو دفاعي سپر جوړ کړ. اسرائیل دغه راز د حماس ډلې د غړو مرکزونو او ارتباطي ځایونو په نښه کولو لپاره له هوایي بریدونو کار اخیستی دی. د لبنان په مرکز بیروت کې یو پوځي تحلیل کوونکی ریاض قهواجی وایي حماس دا توان لري چې وکولی سي پر غزې د اسرائیل د برید مخه ونیسي. تر اوسه د حماس له متقابل عمل څخه داسې ښکاري چې دغه ډله د بېلابېلو وسلو د پام وړ زیرمه په واک کې لري. دا به د اسرائیلیانو لپاره ساده عملیات نه وي. زیات تحلیل کوونکي په دې باور دي چې اسرائیل به د وروستي انتخاب په توګه پر غزې برید وکړي. د حماس د یو وتلي رهبر له وژل کېدو داسې ښکاري چې د اسرائیل او حماس د شخړې احتمال زیات شوی. حماس وایي د پوځي مشر وژل کېدو یې د اسرائیل په وړاندې د دوزخ دروازې پرانیستي او اسرائیل بیا پر غزې تړانګې د پراخو عملیاتو خبرداری ورکړی دی.
سالم محمد سالی د افغانستان په فراه ولایت کې د سړک د غاړې د ماین چاودنې له وجې شاوخوا اولس ماشومان او ښځې وژل شوې دي. د اساف تر مشرې لاندې ځواکونو او افغان ولسمشر د دې چاودنې غندنه کړې ده. سالی احمد سالی یو ځل بیا رپورټ لري.
الله راځي خدای په چورو ټک ټک ورو دي د خدای نه کانیا وکړي. الله دې دې راځي در بدر چې لکه مسلمانان شي در بدر.
دا د هغې ټپي سوي ښځې ژغ دی چې له نورو ښځو ماشومانو سره یو ځای په فرا کې واده ته روانه وه، خو د ماین د چاودنې له کبله واده په ویر بدل سو. هغې د فرا په روغتون کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پشترود ولسوالۍ کې د ماین د چاودنې له کبله پښه ماته سوې. د مور او خویندو په ګډون یې د کورنۍ څو غړي وژل شوي دي. افغان ولسمشر حمید کرزی په یو اعلامیه کې د فرا پرونی پیښه غندلې چې تر ډیره ښځې او ماشومان پکې وژل شوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې ځینې ملکان په یو فلان کوچ ډوله موټر کې له خاکې سفید څخه پشترود ولسوالۍ ته روان و چې موټر یې د سړک غاړې پر شخصي ماین ور برابر سو. د اعلامیې پر اساس په پیښه کې 11 تنه وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان دي. ولسمشر کرزی ویلي چې ترورستانو په دې وژنو سره ثابته کړه چې جنایتکار او بزدله کسان دي چې د ښځو او ماشومانو د وینې له تویولو هم دریغ نه کوي. نړیوالو ځواکونو هم دغه پیښه په شدت سره غندلې ده. د ایصف ځواکونو د اعلامیې له مخې یوه ولایتي ویان طالبان د سړک غاړې بمونو په ځای پر ځای کولو تورن کړي دي، خو وسلولو طالبانو تر اوسه په ډېر څه نه دي ویلي. د ایصف د ویان مرستیال جنرال جان مادویر په اعلامیه کې ویلي چې سختریزو وسلولو د ښځو او ماشومانو په ګډون یو اربیا ملکیان ووژل. د ویلي مخالف وسلول خلکو ته احترام نه کوي، چې د ده په خبره د فرا پیښې یو بل مثال دی. د ایصف په اعلامیه کې د خبرو سویو ارقامو له مخې په روان میلادي کال کې تر 2300 زیات ملکیان وژل شوي او یا هم ټپیان دي، چې د ایصف په حواله زیات تلفات د سختریزو وسلولو د حملو له کبله خلکو ته وشتي دي.
دا چې د فرا ولایت په دې برید کې یوه ښځه هم زخمي شوې ده، د خپلو سترګو لیدلې حال او احساسات له مشال ریډیو سره داسې شریک کړي. د فرا ولایت په بومي چاودنه کې د یو ښځه چې خپل زخمي شوی و له مشالې ډو سر خبرې کولې. په افغانستان کې مشت هندوانو خپل یو مړی ته د سپکاوي اړولو پر ضد مظاهره کړې. دوی تور لګي چې ځینې خلکو مړی شخیدو ته پرې نه شولې. له کابل جمیله ظریف رپورټ لري.
د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنري اروایي د دوی د جمعې ورځې مظاهرې په تر هغې دوام ولري څو چې په دې برخه کې د دوی ستونزه حل شي. د افغانستان هندوانو او سکانو د جمعې په ورځ د دوی یو جسد ته د بې احترامۍ له امله مظاهرې وکړې. د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنري اروایي هغه ځمکه چې حکومت ورکړې تر اوسه د دې مراسمو لپاره چمتو نه ده، نو دوی اړ دي چې خپل دغه مراسم د قلچي په سیمه کې ترسره کړي.
زمونږ یو مشکل وو، هغه مشکل د شمشان مشکل دی. کله چې مونږ نن سهار شاید یو لس بجی وی لاړو هغه ساحه کې چې زمونږ شمشان په قلچا کې ده، کله چې حالت مونږ نن لاړو دلته د سیمه خلک البته یو محدود یو درې کسان ته ولاړو، دوی ممانعت وک او اجازه را نه کړه چې مونږ جسد نن ساحه ته بوزو. حداقل مونږ ویل چې مونږ کینو مشکل حلو، لیکن تاسو اجازه را چې مونږ جسد نن ته یوسو. دو یو سلسله به احترامي وکړه. زمونږ مشکل مخ کې نه ده، مخالفت کوي وای مونږ نه منو چې تاسو هر جایداد تاسو ته جوړوي جوړ کوي، خو مونږ اجساد نه پریدو.
دوی په داسې حال کې دغه مظاهرې کوي چې حکومت ورته مخکې له مخکې د کابل په یو شتمه ناحیه کې د دې مراسمو د ترسره کولو لپاره ځمکه ورکړې. میرمن هنري اروایي له څو کلونو راهیسې په دې سیمه کې د خلکو لخوا د شمشان یا هندو سوزان د مراسمو د ترسره کولو پر مهال له ستونزو سره مخامخ کیږي. دوی په داسې حال کې دغه مظاهرې کوي چې حکومت ورته مخکې له مخکې د کابل په یو شتمه ناحیه کې د دې مراسمو د ترسره کولو لپاره ځمکه ورکړې. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي هم بیا وایي چې دوی د مذهبي مسایلو له امله هندوانو او سکانو ته اجازه نه ورکوي څو د دوی کورونو ته نږدې خپل مړي وسوځوي.
په کابل کې د هندوانو مظاهره د جمیلا ظریف رپورټ موریدي. د خیبر پښتونخوا تر انتظام لاندې نیمه کابل سیمه افار بیٹنی هغه کورنۍ چې د وسلوالو پر ضد درې کالونه ځخه امن کمیټې جوړه کړې ده، اوس د وسلوالو له وجې کورونو پرېښودلو ته مجبور شوي دي. دوی وایي حکومت یې اوس مرسته نه کوي. همدغه ستونزه د مشال خبریال د افار ټانک څخه د کامې اسمبلی لغړی ظفر بیگ بیٹنی سره په مرکه کې څېړلې. راځي چې ورته غوښ شو.
ظفر بیگ صاحب کدار ته وای چې اف ار ټانک کې چې کم سرغره او خوې سیمه کې ادرس او پوری فیملیز یعنی کورنۍ دي چې غوی د وسلوالو پر ضد امن کمیټیانې جوړې کړې وي. دوی وای چې حکومت اوس د دوی سره هغه شان مرسته نه کوي. تاسو د دې سیمه نمائنده کم ډول دوی سره مرسته کیږي او کی حکومت د دوی مرستو نه لاس اخستې دي؟
دی اول چې کوم امن کمیټه جوړ کړې و د ترکستان چې کوم کنه مشر کړو په دې کې اکچولي موږ ان بورډ نو اخستې دا زموږ بالا بالا خبرې وي. او هغه کمیټه په وجه باندې دي کمیا پزار شو چې دی دا ټانک تقریبا دی خان او دا اف ار ټانک دی ډیر فلش کړه تقریباً
پندرہ سو ترکستان بیٹنی دولت لخوا غیب شوی دی غوی سره دی. نو آیا وکی دا دوی دغه خبره سما ده؟
دا غری سپتن لگی دا غری رو ماتا را غری وچی یارا کتا چه پا سپت ما سمون تاو کنا چاکم خوالار دی کم خواند لار دی دو چونکه دیر ٹیپ اسلام آباد باندی مون پا میر میشتی که یو چودا پندر زمگا سمبلی وی آغین بعد بیا مونگا دا پینزو شپا با کسچنی کمیٹان مون برن نو پا آئی که بیا ماتا دور جیر پتن لگی کچا رو نگی دا خبره کئی چیارا اچانک غائب شو اس پتن لگی چا یوڑے چا نه یوڑے خو خلق خیال دا دے چکم خلق وای چ دولت وڑے وے چکم دے دا سوال خبره چکم دے کنا
نو د خلاصون د پرا تاسو د غیسی می نمائنده ای سه کوشش کیږي سب هسا مکڑے دا
دوم پدین دو یہ اپروچ چاته کو چا دے اپروچ کرے چم تپتا نشت
ها او دا کما کمیٹی جوڑا شوی دا تا سو وچ اول ډیر خرول و دا غی خو ترکستان نه پس غیر رول کمزوری شو نو غیر رول مضبوط اول د پارا غوی سره حکومت مرسته سمره پکار دا تاسو سه غنی
ګور حکومت چ سره مخک مرسته وکنه نو تر ډیر حد پر داسې کامیاب دومره امن راغله دومره امن په ټانکو په ډی خان کې چې تاسو سوچ نشو کولای ولې چې ترکستان یو داسې سړی و هغه سره چې کوم هغه کولیګز یا کامریډز و داسې وو چې هغې ته تقریباً د طالبانو به پته لګېده چې دا طالب دی دا طالب دی دا طالب دی چې چونکه هغې ته خو پته وه نو چې څوک هغه وو هغې بیا ځان پټاو وباسلې ځان یې وباسلې څوک چېرته لاړ څوک چېرته لاړ او ټانک او ډیخان یې خالي کړ. اوس زمونږ دا حل دی چې ګوره د هغه نه خلک کډنیپ کړي دي دوه خو اوس کونډیان کډنیپ شو غریبان د ګل امام کونډی دی هغه غریب وړی دی دی نه مخکې این جی او والا وړي وو دی نه مخکې ایف ډبلیو او والا وړي وو دا یو دا سیستم شروع شو په دې بیا ما یو اخباري بیان هم ورکړ چې اخباري بیان مې ورکړ نو په هغې مانه لږ ایډمنسٹریشن داسې خفه و نیم شو. ما ورته چې خبره ده زما خو دا ډیوټي ده چې زه خو به یو شی پین پوینټ کوم زه خو کوشش دا کوم چې دا شی ختم شي ختم به دې لپاره شي چې زما د خلکو ته تکلیف دی.
ها ظفر بیگ صاحب قدم راته وایي چې امن کمیټیانې په خیبر پختونخوا په مختلفو ضلعو کې ځای په ځای جوړې شوې دي وسلوالو لخوا په دوی بریدونه هم کیږي نو دغه کمیټي سره که اوس حکومت مرستې نه کوي دا به څومره د هغې رول نور هم کمزوري شي او دا خلک به نوره څومره پریشانۍ سره
خیبر پښتونخوا د فار ټانک څخه د قومي اسمبلی غړی ظفر بیگ بیٹنای وسله مشال ریډیو سره خبرې کولې. د پاکستان بلوچستان اوسیدونکو وایي له تیر څو کلونو راځي د دوی سیمې ته له مغربي هیوادونو سیلګر نه ورځي. د دوی په خبره له هغه وخت چې نامنې زیات شوي بهرنیان د دوی د کلو او شارونو سیل نه کوي. نیاز مسخیل له کوټې رپورټ لري.
د سیمې اوسیدونکو محمد اعظم وایي اوس هغه وختونه ولاړو کله چې به په هر موسم او هر وخت کې غربي سیلانیان په سیمه کې لیدل کېدل.
مانا لنن اتن کال مخ کی دوی په شوق راتلو خاص کر کوټه ته راتلو د ویزټ د پاره بیا په پدې کې دوی ټنګا زیارت تلو دوی سره به شزی هم وې کوشنیان به مور سره او د دې د کوټې سکم او چلانو په دې کې به دوی کمرې نیولې لښ کاروبار مور سره کې دی د دکاندارانو څخه میوې میوا یو ګیفت مې قدابم دوی وړلې لزان سره. اوس نو حالات دې ځای تر اورسې دی چې بالکل امن نسته تحفظ نسته
دغه بل کس محمد الله لسیم سره تړلې د غربي سیلانیانو هغه تیر وخت یادوي. دای له غربیانو سره دومره ولد چې په سیمه کې د هغو د تیرېدو لارې اوس هم شی ور یادې دي.
دا به د تپتان بارډر برالو داسې د دالبندین پر لار نوشکې پر لار کوټ ته برالو بیا به له دې ځای داسې له کوټې زه به د مستون کلات خوزدار پر لار لاړو او بیا به دلته داسې د پشین چمن پر لار افغانستان ته لاړو او دې خواته به د لورلای ژو پر لار ډی خان ډی جی خان پر لار ووتو.
محمد اعظم د غربي سیلانیانو او د سیمې پښتنو له اړخه د میلمستیا تړون سداسې بیانوي.
پښتانو به دوی ته ډیر قدر عزت ورکولی. دوی به دومره خوشاله سو سیا زمانہ کې مړې وي. مثال دوی به د خلکو تصویران واخیستل ګسه به یورپ ته لزان سه یو یادګار جوړي. الته او داسیم سوي دیس د لیز موږ پښتنو ته دوی ایڈرس دنیا خسته یا تصویران دوی لزان سم فایل بو کیشي او دلته وایو تم برتراله جوړي. دوی به دومره انتهایی خوشاله.
صلاح الدین چې د سیلانی مقام زیارت اوسیدونکي دی وایي انګریزانو سره نورو سیلانیانو هم د دوی سیمې ته راتلل پرې ایشي چې له وجې د ده په وینا سیلګرۍ په سیمه کې اغېزمنه سوې.
هوټلان چلېدلم بازارونه ووینه او له دې سره ټیکسیانو والا به وړل د خلک به دوی سره ملاوېدل. نو اوس یې دوی کوم ناراضي دا تاوان یې دا دی چې دا ګډ شیان سره ودرېدل. پخوا به دا خلک ډېر راتلو وینه نو هغه شیانو باندې ډېر اثر لوېدلی دی.
بلړخته د بلوچستان د سیلګری ادارې یو مصر یا ډایریکټر محمد هاشم کتران د خبره منی چې په سیمه کې لګیدلې د ناامنۍ اور سیلګری متاثر کړې ده. خو د په وینا دوی بیا هم په دغه لړ کې خپلې هڅې کوي. زموږ چې څومره محدوده وسایل دي هغو ته په کتلو زموږ دا هڅه وي چې په بلوچستان کې د سیلګرۍ د پرمختګ لپاره کارونه وکړو. په دغه لړ کې به زه یو مثال درکړم. اوس تازه تازه موږ د بلوچستان حکومت په سرکاري ویبپاڼه کې داسې مواد اچولی دي کوم چې د سیلګرۍ لپاره ځانګړي دي او دغه ویبپاڼه به موږ نور هم پرمخ بیایو او د صوبې بلوسو پښتون میشتې سیمو عکسونه او نور معلومات به ورکړو ترسو د سیلګری دغه مخ په ختمېدو څنګه بیرته یو څه راځوندی کړو. که څه هم د امنۍ له وجې غربي سیلانیانو په پاکستان کې د نورو سیمو ترڅنګ د بلوچستان پښتون میشتې سیمې کتل هم پرې ایشي. خو پخوا نه یوازې دوی دلته د سیل لپاره راتلل بلکې دلته دوی یو شمېر سیلانیز کارونه هم ترسره کول. لکه له فرانس سره تعلق لرونکي د پخواني آثارو پوهاند یا ارکیالوجیست جین فرانسویس کوم چې په کال 1940 کې د بلوچستان په ضلع بولان کې د مهرګړ پخواني آثار نړۍ ته ورښکاره کړل او کوم چې د نړۍ یو له پخوانیو آثارو او تیزیب نو وګڼل سول. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
د جنوبی وزیرستان او نورو قبایلي سیمو څخه ډیری خلک د نامنۍ له وجې څخه بې کوره سوي. په دې کې هر طبقه هر څوک متاثر سوي. ماشومان، ځوانان او زکونکي هم متاثر سوي دي. سیلاب مسعود له یو داسې ماشوم سره خبرې کړې چې سبق یې ویلی خو اوس مزدوري کوي او شپونکی دی. راځي چې ورته غوږ شو.
عمر د څومره ده؟
عمر مې نه کوله دی.
په سویلي وزیرستان کې د کومې سیمې یې؟
زه د ځنګاړې تنګي کلی یم.
مور پلور د ژوندۍ دي؟
جی مور پلور مې ژوندۍ دي.
نور خواندې ورونه د شته ده؟
جی خواندې ورونه مې شته ده. درې مې خواندې څلور مې ورونه دي.
چې په سویلي وزیرستان ځنګاړه تنګي کښې پنډې دی هلته د سبق ویللي؟
اے وته نو سبق ویم.
په څوم کلاس شوې؟
د پیلي په کلاس شوم. قرآن مې ختم کړی دی.
اوس سبق یا یې او که نه؟
نه اوس خو سبق نه ویایم.
چې سبق نه ویایې بیا څه کوې؟
دا وکه ساشپنی کوم. میږه مې دي، وزه مې دي، سخه مې دوی وه. دا څراو وشخره په
پسولي وزیرستان کښې د خپل کلي نه ولې لاړله؟
ورته جنګ ولګه د پوځیون وي، طالبون وي، جوزینه وي، توپې وي. پنډه د مخاور کاش ولا بیا هم کډه وکړې.
چې پسولي وزیرستان کښې جنګ ولګېده تاسو بیا چرته لاړل؟
میر بیا میرانشا ته کډه وکړله.
په میرانشا کښې دې بیا سبق نه ویللي؟
نه سبق را نه پوته شو.
په میرانشا کښې دې بیا څه کول؟
ورته مې رڼا چلوله، مزدوري مې کړه.
روزانه د څومره کلدارې ګټلې؟
با باز دغه اتیا سل شپته روپۍ مې ګټلې
د قطبی وزیرستان میرا نشانه ډېر اسمیل خان ته ول راغلل
اوله ته د اپریشن خطره واره چې اپریشن کیږي ځکه میرم شاه پریاش ډېر اسمیل خان ته روغلی
د میرا نشانه مو چې ډېر اسمیل خان ته کا ډاره کوله په میرا نشانه کښې څه حال و
د سترې شپې ورځې د اپریشن ډېر زیاته خطره جوړه شوه میش غو وډاره دلی خال کې وی چې باس اپریشن کیږي میش دې د غوښه سامه نو خوړلې لوشي کاو دې د کور سامان دین نو وتاړل دل ډرا اسماعیل خان ته روغلی
په ډرا اسماعیل خان کښې چیرته پنډېږي
په درا بن روډ ماما جان کلي شه پنډېږي
کورم پکړیې اخستای ده
جی کورم پکړیا اخستای ده
څومره کړیا ورکوه
درې زره دوه سوه
شاید محمد چستر شي بیا بد څه کوې
نورو څه کوو خوري مزدوري کوو یو قطر دوبۍ ته درېم
چې سبق نه وایې په قطر دوبۍ کښې خو به مزدوري کوې
بس دا مو په نصیب شوي
شاه ګله ته خو لیا بچا یې اوس هغه سبق ویلی شي ولې یې نه وایې
غریبي دو نشتی دو بس ځکه سبق نه شه ویلی ځکه دا مېږه پیایو
څه ارمون لرې
باز دا ارمون مې دی چې جنګ نه وای لګېدلی په خپل کلي ځانګړه تنګي کښې وای په سکول شه مې سبق ویلی چوالي مې ویللی و
د مشال تر څنګ اوسئ هره ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو